بشري او هغه بشري حقونه دي اغه له د څخه واخلي نو دا حق خو ضرور په د پنورو حقونو باندې یو تاثیر اچوي د ژوند نیمګړی ده د د انکشاف د ذهني او کلتوري انکشاف وده په حقیقت کې نیول شوی ده نو دا ارتباط له دغه ځای څخه پیدا کیږي مخکې لدې چې موږ د کانت په نظریاتو باندې یو نظر واچو او د هغه کې د بشري حقونو د پرنسپ یا کانسپټ یا مفهوم وپیژنو زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې موږ د کانت ژوند ته یو ډېر لنډ نظر واچو او بیا د په فلسفي نظریاتو په سیستم ته په لنډو ټکو کې اشاره وکړو شاید د علم سره په دې موضوع په پوهېدلو ته کومک وکړي ایمانویل کانت په 1800 میلادي کال کې په کیونیګزبرګ کې زیږیدلی ده په 1800 کې په همدې ښار کې د مړ شو کیونیګزبرګ په هغه وخت کې د شرقي پروسیا مرکز وو او د پوتسدام د موافقې له مخې نه وروسته په 1905 کال کې دا ښار شوروي اتحاد ته وسپارل شو له هغه نه وروسته د دې ښار نوم په کالینینګراد باندې بدل شو
خدای جرمنی دی
او د جرمنی د بالکل د پټور ژوند کې لیدې شار څخه وټلای نه د په استثنا د ډیر لند وختونو او د دې شار په پوهنتون کې د منطق او د میتافیزیک استاد وو د دوه ډیر مهم اثر لیکلي دي چې یو د عملی عقل نقد او بل د خالص عقل نقد ورته کیږي
ډاکټر صاحب کټه واسي د کتابونو خو خبرې کوي خو د ژوند پیسې کې شاید اوریدونکو ته چاله وي یو خدای خبره ده چې د کله سفر نه وکړي یا تقریبا سفر نه وکړي په ژوند کې بل می دا لوسی دي چې د واده هم نه وکړي او درې می وي یو خصوصیت ډیر منظم تړي په ژوند کې نو وای کله چې بده لکور راووت د مصفین محل قدم به واهو نو د دې کوچی خلک به وای پیدل چې وس درې بجې دي
دا بالکل دقیق خبره ده
چې د ژوند د فلسفي غونډه منظم وو
چې د ژوند یو ډیر منظم او قانون لاندې تیر شوی ده او د پټول ژوند کې مجرد پاتې شوی ده دا خبره درسته ده خو د دې اثر ته کراسونو د نظریا خالص عقل نقد او د عملی عقل نقد عقل په اصل کې آلمانی کلمه یې سیدو ته انتخاب کړی د فنونفت او دا د عقل او خرد او د شعور په نوم باندې ترجمه شوی ده خو د نقد کلمه په دې ځای کې د نیوکه او د انتقاد معنی نه لري بلکې دا د تحلیل او د څرنې په معنی باندې راغلی دی یعنی ایمانویل کانت په خپل اثرو کې د انساني ذهن فطرت او فعالیت تحلیل ته ځی کړی دی
د دې په نظر باندې عملی عقل څه شی دی او نظری عقل
نظری عقل او کانت په خپل د فلسفه هم په دوه برخو باندې ویشل دي چې یوې نظری برخه ده لامدغه تقسیم څخه راوتلې ده او بلې عملی برخه ده په دې ارتباط باندې د خپل د فلسفي په شروع کې دوه ډېری مهمه پښتنې کوي چې هغه پښتنې یو داد چې په څه شی باندې په هدلې شم دویمه پښتنې داد چې څه باید وکوم اوله پښتنې امغه د نظری شناخت دی تھیوری خبره ده چې د هدلته د انسان درک له خارجي دنیا له واقعیتو څخه بیانوي او په دویمه برخه کې چې عملی بڼه لري په خپله کې د اخلاقو برخه تر ازي چې د انسان کردار د څه شي په ذریعہ باندې کنټرولیږي د کومه قوه ده چې انسان عمل نه تنه د انسان بلکې د ټولنې عمل هم کنټرول کولای شي په نظری برخه کې د کانت په نظریاتو کې موږ یو ډیر ښکاره تفاوت له پخوانیو فلسفانو څخه دا وینو چې د واقعیتونو او د دنیا په شناخت کې په دوه ټکو باندې چې یو تجربه ده او بل شعور د انسان دی یا مګه عقل له ترجمه شوی ده دې ته ډیر زیات ارزښت ورکوي په دې معنی چې د فکر کوي چې د تجربې په ذریعہ باندې ټول په لاسته نو سره وړای بلکې کله چې له تجربې سره او د هغو محسوساتو له طریقې چې انسان د خپل حواس په ذریعہ باندې اخلي او هغه د خپل شعور یا د عقل په ذریعہ باندې هغه ته تحلیل لاندې نیسي هغه ته پروسس لاندې نیسي په دې ذریعہ باندې هغه محسوسات د انسان په ذهن کې په مدرکات باندې بدل شي او دغه مدرکات بیا نو د ایډیاو یا مفاهیم ورکوي دي ته چې په دغه ډول باندې کانت فکر کوي چې موږ خپلې تجربې په علم باندې بدلو
ډاکټر صاحب کټه وځي لو ولسمه پیړی راځي چې په اروپا کې دغه د ارسطو د قیاسی منطق په ځای استقرایی منطق ته توجه وسوه او بیا تجربه ته هم توجه ډیر وسوه. آیا د کانت دغو خبرو په پیسه کې چې تی کوي او دغو خبرو ترمنځ څه ښکاره فرق شته؟
فرق هم همدغه و چې له ده څخه پخوا فیلسوفانو لکه مثلا فرانسیس بیکن یا جان لاک هغوی په دې باندې زیات فشار اچولی دی. دوی وایي چې زموږ ټول علم له تجربې څخه راوځي او دا تجربې دي چې زموږ په ذهن کې انعکاس پیدا کوي. خو کانت په دې نظر و چې دا تجربه په اصل کې د ټولو علومو یا د ټولو مدرکاتو یا د پوهې منبع نه شي کیدلی. دا انسان شعور ده چې هغه تجربې دی په علم باندې بدلولی شي، ځکه دی وایي چې هغه محسوسات چې موږ یې د خپلو حواسو له درکه موږ ته راځي رارسیږي، دا ډیر بې نظمه وي، ټیټ پرک وي، په دې کې هیڅ نظم نه لیدل کیږي. نو انسان د هغه ضرورت له مخې دې دپاره چې له دغې بې نظمي او کړکیچ څخه راووځي، انساني ذهن دغه ټولو مختلفو بې نظمو او بې ربطه حوادثو یا معلوماتو ته یو شکل ورکوي او په یو منظم فکري چوکاټ کې اچوي. دا په حقیقت کې د انسان د ذهن توانایي ده او دا د انسان د ذهن فطرت ده چې تجربې په علم باندې بدلوي. فرق د دوی په منځ کې داو دی له دې سره نور هم علاوه کوي چې ځینې داسې علوم دي پوهه ده چې موږ یې تنه د تجربې په ذریعه او په حواسو په ذریعه باندې نه شو درکولی، بلکې د انسان په ذهن کې ځینې داسې ما قبل یا قبلی مفاهیم موجود دي چې دا قبلی مفاهیم کولای شي چې دغو مدرکاتو ته د ایډیا شکل ورکي او د علم شکل ورکي. د یو مثال د ریاضي څخه راوړي، دوه جمع دوه مساوي په څلور کې، چې دغه سه حقایق په حقیقت کې د انسان د ذهن په فطرت کې موجود دي، له پخوا څخه د تجربې ته ضرورت نشته. اوس د هغه بنیاد د تیوریکي بنیاد د څه ده په خپل تیوری کې د عملی برخې لپاره، یعنی د اخلاقیاتو لپاره یو بنسټ جوړ کړی دی. آیا د انسان عمل یا اخلاق لپاره هم داسې کوم اصول شته لکه چې مطلقیت ولري، لکه موږ د ریاضي په حساب په حساب کې ولیدو، او کنه شته؟ د ځواب هو ده. او دای له دغه ځای نه د استدلال تخبه کوي چې په ټولو تجربیاتو کې، په ټولو تجربو کې یو ډیر مهم حقیقت دا ده چې دا احساس اخلاقي چې د انسان سره موجود ده، دا په حقیقت کې همیشه په شو او بدو باندې قضاوت کوي او دغه احساس په هیڅ شکل سره تسلیمېدونکی نه ده. ځکه نه ده تسلیمېدونکی چې دا د انسان په باطن کې موجود ده.
وجدان یو فطري شی ګڼي په انسان کې،
یو فطرت ده د انسان چې دا له تجربې څخه بې نیازه ده. دا هغه احساس ده چې د انسان د ذهن او د دې د فطرت یو برخه ده. نو د دې احساس تاثیر یې څه شی ده؟ د اوس د انسان په ژوند کې، په اجتماعي سیاسي ژوند کې او د ټولنې په ژوند کې د دغه احساس ژوند مطالعه کوي او د هغه اثر د اجتماع په ژوند باندې، د انسان په ژوند باندې ګوري. د استدلال کوي چې که موږ هر ورځ د ځان سره داسې محاسبه کوو چې دروغ باید ونه وایو، په چا ظلم او ستم ونه کوو، او بل داسې یو کار ونه کوو چې هغه د اجتماعي ژوند لپاره خطر پکې موجود وي، خو په سر دغه باندې هم موږ بیا هم ځینې داسې کارونه کړي وي چې هغه د اخلاقو، د عمومي اخلاقو او د انساني ژوند سره مغایرت ولري. نو په عین وخت کې انسان له داسې په دغه وخت کې له یو احساس سره مخامخ کیږي چې دی پښیماني احساسوي، ندامت احساسوي. نو دی پوښتنه کوي چې دا ندامت احساس د پښیماني له کومه ځای راځي. د ده په نظر باندې دا هغه احساس ده چې د انسان په وجدان کې موجود ده، او دی ورته په خپله ژبه کې کټګوریشر امپراتیو وایي چې دا د امر مطلق په نوم باندې پیژندل شوی ده. یعنی دا هغه امر ده یا هغه فرمان ده د وجدان چې انسان نشي کولی له هغه څخه ځان خلاص کړي، او په طبیعي ډول، په فطري ډول د ده عمل کنټرول کوي. کانت اخلاقي اصول په مستقیم ډول د انسان له ذهن څخه مشتق کړي دي، نه د کوم بل منبع څخه. او فرق هم دا ده له نورو نظریاتو څخه، د عملي عقل نقد اساسي ټکی او محوري همدغه امر مطلق ده چې موږ مخکې ورته اشاره وکوله. او دا داسې یو مسله نه ده چې د انسان د سلوک لپاره کوم پرنسپ تعینوي، بلکې هغه خود مختاری او عملی عقل عنصر چې د موږ په وجود کې موجود ده هغه په حقیقت کې دی مطالعه کوي او تسړنې لاندې نیسي.
ډاکټر صاحب کتبه صاحب فرضاً مطلب یې دا دی چې موږ هر یو چې دروغ واورو شی نه ګڼو، دی وایي چې دا د موږ خپل اختیار دی چې دغه دروغ ته ښه نه وایو د انسان په صفت باندې. دغه شي ته تاسو اشاره کوئ؟
دغه معنا یې همدا ده، د خود مختاری معنا همدغه ده او ازادي هم له دغه خصلت د انسان سره تړلې ده.
او دا د کومې تجربې په بنیاد دا نه وایي چې دروغ بد دي، بلکې په فطري ډول
دی انسان
دروغ بد ګڼو.
دا د انسان فطرت ده چې دروغ بدګنی، ظلم او ستم بدګنی، او دا د سره دی دغه احساس په خط کې یو خو د کومې تجربې له مخې څخه منتن درغلی او موږ د قیاس په ذریعه باندې دا نو پیژندلی، او بل دا چې دا نه تسلیمېدونکی یو عنصر ده، په دغه خاطر دی ورته کټګوریش امپراتیو یا امر مطلق وایي. دا امر مطلق په خط کې له څه شي نه پیدا شوی ده؟ دا یو مجموعه د ټولو هغو انفرادی اصول د سیو انسان د خپل عمل د لپاره ټاکي، او دا عمل په حقیقت کې چې ته عمومیت پیدا کړي چې د ټولو د لپاره په یو عمومي قانون باندې بدل شي، نو دغه په حقیقت کې د یو ته اخلاقی قوانین وایي چې تعریف یې داسې کړی ده د په خپل ژبه باندې دی وایي چې داسې عمل وکړه چې ستاسو د ارادي اصول په عین وخت کې او د هر وخت لپاره د یو عمومي قانون په څیر اعتبار پیدا کړي.
یعنی هغه څه چې ما ته شش کاری شي، کچیر تا ته او بل چا ته هم شش کار رسول، نو دی اخلاقی اصل کیفیت لرلی سي او کینی نسی لرلی.
دی عمومی قانون، دی عمومی اخلاقی قانون حیثیت پیدا کولای سي، خو لیکن معیار دی چې دا شوده او کبد ده د کانت په نظر دانه ده چې انسان ته څومره خپل شخصي ګټه رسیږي او که زیان رسیږي، بلکې معیار هغه ده چې موږ مخکې
چې نور هم ومني
او هغه دی هغه اخلاقی احساس څخه راوتلی وي چې د هر انسان په وجود کې شته ده. او د دې اخلاقی قانون کې دی اوس نو بیا ځي نور مفاهیمو ته چې هغه ازادي ده، هغه خود مختاری ده، او هغه کرامت انساني ده. دا هغه مفهومونه دي چې له دوه څخه د بشري حقوقو اصول او مادي چې نن ورځ موږ په د ډیرو ملکونو په اساسي قوانینو کې او حتی د بشر د حقوقو په نړیوالي اعلامیه کې هم وینو چې ځینې مادي په مستقیم ډول د ایمانوئل کانټ دی مفهوم څخه متاثر شوی دی او په بل ډول باندې منځ راغلی دی.
ډاکټر صاحب کټواسی، دغه د بشري حقوقو سره اړوند کوم خبر چې دی کوي د په اخلاقي فلسفه کې هغه څه شیدا؟
یو مهمه خبره دا ده چې ایمانوئل کانټ انسان ته په مطلق ارزښت باندې قائل ده. مطلق ارزښت دا ده چې د چشتن د کرامت او یو منزلت لري. د پاغه قلمرو کې اچوي چې هغه د کرامت یا د منزلت ورته وي، قلمرو ورته وي، او په دې برخه کې داسې استدلال کوي چې دلته موږ ځینې داسې شوینه لري چې قیمت لري، او ځینې داسې اجناس داسې شوینه ست چې هغه صاحب د منزلت دي. د یو قیمت لپاره موږ کولای شو چې یو معاوضه پیدا کړو، هغه د یو بل څه شي په ذریعه باندې تبدیل کړو، خو منزلت چې دغه د انسان فطرت ته غوښتل انسان سره تعلق لري په فطري ډول باندې، دا په هیڅ قیمت سره موږ نشو کولای چې معاوضه یې کړو. یعنی دا د ټولو قیمتونو څخه لوړ ده. لہذا هغه کرامت یا حرمت چې انسان ته د فلسفه کې ورکړل شوی ده او ته منسوب ده، دا په مستقیم ډول باندې نن ورځ د بشري حقوقو د جنبش او دغه قوانینو یو مرکزی ټکی ګرځي.
او د دې اخلاقي فلسفه او برخه هم ده.
دغه د حرمت کلمه چې دا د انسان له وجدان سره تعلق لري او د دله کرامت سره، دا اوس کوم وګورو د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې په لومړی ماده کې هم دغه ماده په دې شکل سره تکرار شوی ده چې وایي چې ټول انسانان د برابر حقوقو او کرامت درلودونکي دي، دوی په عقل او وجدان سمبال شوی او باید د ورورګلوی په روحیه له بل سره چلند وکړي. هغه اثر کې چې د ژوند کاو د هغه وخت حاکم فکر دا و چې د انسان کرامت اصلا فردي کرامت ته اعتبار نه ورکوي، بلکې د انسان کرامت ارزښت د دله موخف سره تړلی وو. خو دوی د دغه حکیم فکر په مقابل کې د او د نور د د پښان د نور فلسفانو د دغه حکیم فکر په مقابل کې بغاوت وکاو.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
عزتمنو اوریدونکو، فریدا سیفی دولند خو خواجه حکایتونه لولي.
اندیښمن مازیګر نا وخته هلک وینجلې لوبي سره کولې. لنجلې سره شیرینای وي او له هلک سره مرده کوي. هلک ورته وویل، رازا خپل ټول شیرینې دې زما په ټول مردکیو بدل کړه. انجلې خبره ومنله، خپل ټول شیرینې ورکړې. خو هلک خپل ترګردو خپل مردکۍ ورنه پټه وساتله او نوري وروسپارل. پاغه شپه انجلې قرار ویده شو، خو هلک ناقراره و. اندېښنه ورسره و چې انجلې به شاید ترګردو خ شیرینې ورنه پټه کړې وي. اولاس او دوین دوانی خکل انجلی چه پیغله شوا گنی کورنه مورو پلار دراغلی چی خیخی ور سره وکری. یو ورس پی یو وقت دو دلی ورتا که ناستی. دا یو دل چه لخی لوری راغلی و دا یو شتمن خو بدرنگی سری لپارا انجلی گوختا، او دی بلی دلی چه لچپ لوری راغلی و دا خکلی خو نیسمن لپارا طلبگاری کولا. د انجلی مور و پلار په خپلو کې ډیره مشوره سره وکړه. سو فیصلې ته سره ونه رسیدل. اخر خپل لور ته وویل چې مونږ ته خو پریکړه مشکله شوه، انتخاب ستا په لاس کې دی. انجلی په فکر کې لاړه او هیڅ یې ونه ویل. مور و پلار ورته وویل، که شرمېږې نو صرف سر وخوځوه، که د ښي خوا ته مخ واړوو نو مطلب به دا وي چې هغه شتمن خو بدرنګې سړی غواړي، او که د چپې خوا ته مخ واړوو نو مطلب به دا وي چې ښکلی خو نیسمن زلمی دې خوښ کړی دی. انجلۍ یو ځلې ښي او بیا چپ لور ته مخ واړوو. پلار او مور یې ورته وویل، دوه مېړونه خو په یو وخت نه کېږي، سمه سپینه خبره وکړه. انجلۍ ورته وویل، غواړم ډوډۍ د یوه کره وخورم او خوب د بل کره وکړم.
په دنیا کې ډېر محدود شمیر مهم کتابونه غوره کیږي، نو د انګلستان د 13مې پیړۍ د لوی مفکر آدام سمیت د ملتونو شتمنۍ په نوم اثر به خامخا پکې شامل وي. د ځینو کسانو په اند دغه اثر د دنیا په لسو تر ټولو مهمو کتابونو کې شامل دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د آدام سمیت په ژوند او د هغه په یو بل مهم کتاب چې د اخلاقو په باره کې دی خبرې کوي.
آدم سمیت د 13مې پیړۍ فیلسوف او سیاست پوه او اقتصاد پوه دی. دی په سکاتلند کې زیږیدلی دی، د انګلستان شمال ته، او په 1903 کال کې زیږیدلی، په 1909 کال کې مړ دی. ده ته د سیاسي اقتصاد پلار هم ویل کېږي. د ولسونو شتمني یو د هغو کتابونو نه دی چې ډیر زیات اهمیت لري، او لوی خوا دی د کپیټالیزم د تیوري جوړونکی دی. نو هغه څوک چې د کپیټالیزم طرفداران دي هغوی هم په ده باندې خبرې کړي دي او د دنه تاثر اخیستی دی، او هغه څوک چې د کپیټالیزم مخالفان دي هغوی هم د دنه تاثر اخیستی دی. د ژوند په باره کې وویل چې په 1903 کال کې زیږیدلی دی. پلار یې د زیږیدو نه دوه میاشتې مخکې مړ شوی دی، او دی د تر د سورلاندې لوی شوی دی. مګر په مکتب کې ذهین شاګرد و، خو ډیر لاټ و، درس ډیر نه خوښېده. په هر صورت خیز د کړې وکړې او په ویشت کلنۍ باندې د په پوهنتون کې د منطق استاد شو. په همدغه وخت کې د خپلو شاګردانو باندې ډیر ګران و، په خپلو شاګردانو همزول باندې ډیر زیات نفوذ درلوده. مګر د استادانو لخوا ورته په ډیره بد سترګه کتل کېدل. د دې څو علتونه وو. یو دا چې دی به همیشه خندان و، او کله به چې کلیسا ته د عبادت دپاره ته هلته به هم داسې په خاندانه چیرته چې دا هم د هغه وخت د عیسویانو دپاره د منلو وړ نه وه، ځکه چې په عبادت وخت کې باید سړی ډېر خپه او غمجن واوسي، او داسې چې خاندان ورزی دا تقریبا بد پې لګېدل،
یا حداقل ماقر باید واوسي.
ماقر باید واوسي. بل دا چې دی د ډیوډ هیوم چې په هغه وخت کې د انګلستان یو ډیر مهم فیلسوف و، او حتی د سویل کېږي چې د انګریزي ژبې یو تر ټولو ستر فیلسوف دی، د امپیریزم یا د افاقیت د تیوری بنسټګر دی. د هغه سره ملګری مو هم و او د هغه نه متاثر هم و، نو دا هم په استادانو باندې بدلګېدل. او بل دا چې د استادانو په اړه باندې هم داسې ډیر مثبت نظر نه درلوده، ځکه چې د هیوم تیوری افاقیت د پوهې بنسټ په تجربه کې ګوري، په داسې حال کې چې استادانو د پوهې بنسټ په کتابونو کې او د مشرانو په ویناوو کې لیدل. نو دلته دغه تضاد موجود و چې یوه د کتابي علم لار وه چې هغه د پوهنتون د استادانو لار وه، د پخوانیو استادانو او یو د ځوانو استادانو لار چې هیوم هم پکې شامل و، او هغه د تجربې په بنسټ د پوهې او د زده کړې میتود و. نو دا ټول هغه مسایل و چې دی په ځوانه طبقه کې ډیر مشهور کړ، په عین حال کې چې د مشرانو لخوا ورته ښه نه کتل کېدل، او دا هم د شهرت یوه برخه شوله. حتی تر دې پورې چې په همدغه ځوانۍ کې د ده مجسمې جوړېدلې وړې وړې، او د ګلاسګو او ایدنبرګ په ښارونو کې په کتاب پلورنځیو کې خرڅېدلې.
چې ګلاسکو ایدنبرګ هم دواړه د سکاټلند
ښارونه دي. دی د منطق استاد دی او فلسفه باندې هم ډیر کار کوي، او د لومړي کارونه د فلسفې په برخه کې دي. په 1950 کال کې د اخلاقي احساساتو تیوري باندې یو کتاب لیکي،
بلکې همدا د کتاب نوم هم دی لکه څنګه
نوم دی. او د اخلاقي احساساتو کې د اخلاق د دوو زاویو نه ګوري. یو د اخلاق ماهیت دی چې د څه شي په اساس باندې جوړ شوي دي، او هغه کې بیا د ملکیت خبره ده، د احتیاط او د تعقل او د منطقي عمل خبره ده، سخاوت او د بل سره مینه او د بل سره دا مسایل پکې دي، همکاري او د بې بندوبارۍ خبره ده. بل د اخلاقو د محرک قوتونو پیژندل و چې په هغه کې د ځان سره مینه یا خپل ځان ته درناوی، عزت النفس، عقل او احساسات دارات لپاره دی مسایل باندې بحث کړو.
استاد منلی وبخشي، دغه د اخلاقو د کتاب هغه اصلي مباحث تاسو یو څه یاد کړل. په دغه کتاب کې هم د سیملمی شي چې ځوان ادم سمیت یو قسم تجربي نظر لري اخلاقو ته، یعنی اخلاق دی بایدونو علم دی او له پخوا راشه د سره روان دی. خدای یو قسم دې ته هم ګوري چې اخلاق څنګه جوړېدای شي، څنګه شکېدای شي، له کومو سرچینو نه خړوبېدای شي. د نده سی ویلې سوچي په دې کې هم دی هغه هیوم ته نږدې ده، هغه د دې اثر هغه مخکشو فلسفانو ته نږدې ده. دغه څه ویلې سو
د ورته ډېر نږدې هم دی، او د دغه لارې د مخکخانو په جمله کې هم راځي. دکارت، بیکن، هیوم، ځینې نور ستر لیکوال چې په دغه باندې فکر کړی دی په علم باندې. بیا په دې کې دوه مکتبونه رامنځته شوي دي، چې یو د دکارت مکتب دی چې په هغې کې په تعقل باندې او د تجرید په شیوه باندې ډېر زیات اصرار کېږي. یعنی هر موضوع چې تاسو راخلئ هغه به ټوټې ټوټې کوئ تر څو چې ډېره ساده کړئ او پرې پوه شئ. ضرورت نشته چې د استادانو خبرې کټ مټ تکرار کړئ. هر موضوع ته باید د شک په نظر وګورئ او هغه ټوټې ټوټې کې تجزیه کړئ، تحلیل یې کړئ او پرې پوه شئ. او بل بیا د افاقیت تیوري و چې هر څه باید د تجربې په اساس وي. یعنی مخکې دې نه چې تاسو خپله فرضیه وړاندې کړئ، باید اول فکټونه پیدا کړئ، اول باید واقعیتونو ته وګورئ چې په دنیا کې څه تیریږي، بیا پس د هغې نه دا سر راټول کړئ، د دې نه نظر راوباسئ. نو دا هغه کسان دي چې د کلیسا دغه کلاسیک نظریې نه چې په کتابونو کې علم زده کېږي فاصله اخلي. او طبعا د اخلاقو په بحث کې هم ادم سمیت همدغه د افاقیت شیوه تعقیب کړې ده. په دغه وخت کې د په ژوند کې یو مهمه حادثه پیدا پیښیږي چې د وخت د مالیه وزیر چانسلر آف اکسچکر چارلټن سید د ښځې د لومړي واده مشر زوی دغه عمر ته رسیږي چې د اروپا په اشرافیت کې د باید لویه دوره ووهي. لویه دوره څه ده؟ د اروپا شتمن خلک خپل بچی کله چې اتلس کلنورین لاس کلنته ورسیږي او مکتبی تعلیم دوره خلاص شي، خپل اولادونه لیږي د اروپا دوره په وهي، آلمان ته ځي، فرانسې ته ځي، هالند ته ځي، سویس ته ځي، ایټالیا ته ځي، یونان ته ځي، او بیا په دې وروستیو کلونو کې د اتلسمې او نولسمې پیړۍ په وختونو کې حتی ترکیې ته هم راتلل. نو دا د دوی لویه دوره وه چې دوی به پکې ګرځېدل، خلکو سره به یې کتل، پوهانو سره به یې کتل، بسونو کې به یې برخه اخیستله، د سیاسیونو سره به یې کتل، د مشاهیرو سره به یې کتل، او د اروپا هغه فکري مسیر به یې مطالعه کاوه. نو دا د چارلز تونسند پارکټی هم دغه عمر ته رسیږي او د هغه دپاره یو لارښود ته ضرورت دی، او د مالیې وزیر ادم سمیت ته غوښتنه کوي چې د ده سره لاړ شي. نو دی پر دې لویه دوره باندې وزي او تقریبا شپږ دېرش کلن دی. په دې سفر کې د ډیرو مهمو کسانو سره ګوري، په فرانسه کې د فیلسوف ولتیر سره ګوري او یو په بل باندې ډیر زیات اغیز خندي. فرانسوا کینه چې په هغه وخت کې د اقتصاد یو ډیر مهم شخصیت و او د فیزیوکراسي د تیوري بنسټګر و، د هغه سره ګوري فرانسه کې، همدغسې د اروپا د نورو مشرانو پوهانو سره ګوري او د سیاسیونو سره ګوري، او د ده د اقتصادي تیوري هغه اساسات راټولیږي. کله چې د سفر نه بیرته راځي په انګلستان کې یو بل مهم شخصیت سره د آشنا کیږي، ورسره انډیوالي پیدا کوي، چې هغه بنیامین فرانکلین دی، د امریکا د متحده ایالاتو پلرونو په جمله کې یوازینی کس دی چې درې واړه هغه سندونه چې د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ بنسټ یې ایښی دی، چې د امریکا اعلامیه ده، د ازادۍ اعلامیه ده، د اساسي قانون دی، او د فرانسې سره یو تړون دی، دا درې واړه سندونه د امضا کړي.
کو بشه بنجامین فرانکلین لندن ته راځي په دې وخت کې،
لندن کې دی، لندن کې د پنسلوانیا د محلي حکومت استازی دی. دلته ادم سمیت چې د فرانکلین سره خبرې کوي او د امریکا په باره کې معلومات پیدا کوي، نو ډېره جالبه خبره کوي. وای امریکا هغه څه دي چې ډېر ژر به احتمالا د دنیا په ډېر ستر او فوق العاده ملت باندې بدل شي، او دا وړاندوینه واقعا رښتیا هم وختله.
د ادم سمیت په ژوند باندې 224 کاله تیر دي، 224 کاله تیر دي، دا په هغه زمانه کې ډیر لوی خبره وه،
ډیر لوی خبره وه. یعنی د همدا تجربې ته او د هغې تعمیم ته ډیره ښه اشاره ده. 1908 کال کې د په دې بریالی کې چې خپل اقتصادي نظریات سره راټول کړي او د کتاب بڼه ورکړي. د دې کتاب نوم دی ان انکوایري انټو The Nature and the Causes of the Wealth of Nations. یا د ولسونو د شتمنۍ د علتونو او ماهیت په اړه باندې څېړنه، چې په لنډ ډول باندې د ملتونو یا د ولسونو د شتمنۍ په نامه باندې یادیږي.
د ادم سمیت د تلپاتې شاهکار یعنی د ملتونو شتمنۍ په باره کې خبرې به بله اونۍ واورئ. اوس اجازه غواړو، پیسې ته اوسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.